په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې شوې دي. زه شاهین بونیریم او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري خپرونه کرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به یې په خپرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زموږ ونیزه خپرونه پام کوه به هم اورئ. خوړومبې د ملیحا امیرزاده نه د دې وخت خبرونه اورو.
السلام علیکم. ټټول اول د خبرونو سټکی. د بلوچستان صوبای حکومت د جلاوطن بیلتون غوښتون کې مشر برمداغ بوکټی د خبرو هرکلی کړی دی. د افغانستان د زابل اوسیدونکو وایي چې په خاک افغان ولسوالۍ کې د ملا اختر منصور او منصور دادالله د پلویانو ترمنځ د جګړې تیاری نیول شوی دی. او آسټریا وایي په لوی سړک له یو پرېښودل شوي ټرک نه د یو اویا کډوالو مړی موندل شوی دی. تفصیل: د بلوچستان صوبای حکومت د جلاوطن خپلواکي غوښتونکي بلوچ مشر برمداغ بوکټی د هغې خبرې هرکلی کړی چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو لپاره آمادګي ښودلی. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ پرون په کوټه کې له پاکستاني رسنو سره د خبرو په وخت وویل چې دوی له ډېره وخته پر دې کار کوي چې جلاوطن بلوچ مشران خبرو اترو ته آماده کړي.
بہت بڑا مثبت فیصلہ ہے.
دا ډیر مثبت پریکړه د زموږ ایالتي حکومت، مرکزی حکومت او د پوځي رهبرۍ لخوا. موږ بیا بیا ویلي چې موږ سولیز بلوچستان غواړو. موږ په دې نظر یو چې د بلوچستان مسائل سیاسي مسائل دي، باید له سیاسي لارې د خبرو اترو په وسیله حل ورته ولټول سي. د نوابزاده برهمداغ بوکټي دغه اعلان موږ ډیر مثبت اعلان ګڼو.
نوموړي زیاته کړه چې د برمداغ پوکتی په ګډون به له نورو جلاوطنو بلوچو مشرانو سره هم د خبرو اترو لپاره یوه جرګه وروبلي، او بیا به یو پلاوی هم ورولیږي چې د بلوچ، پښتنو، هزاره قوم، سیاسي او قبایلي مشران به پکې شامل وي. برمداغ پوکتی تر دې مخکې ټینګار کوي چې د بلوچستان له خپلواکۍ پرته پر بل هیڅ موضوع مذاکرات نه کوي. خو نوموړي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې که د ګوند ملګري او بلوچ اکثریت دا ومني چې له پاکستاني چارواکو سره باید خبرې وشي، نو خپلې غوښتنې به ورته وړاندې کړي. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو پر مرکزی حکومت نیوکه کړې او ویلي دي چې له دوی سره د غش تګلاره پر مخ وړي. د دې ګوند مرستیال مشر شری رحمان او د اطلاعاتو پخوانی وزیر قمر زمان کایره پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د ګوند غړي نه په اداري فساد کې ککړ دي او نه هم کله د ترګرو مرسته کړې ده. قمر زمان کایره وویل
دیوی کله چې د دې ملک ادارو د طالبانو او بنسټپالو ملاتړ کولو، هغه وه هم پیپلز پارټي د دوی په ضد ولاړه وه، او د موجوده دور حکمرانانو چې کله د وسلوال تنظیمونو ډله کوله، مونږ هغه وه هم د دې مخالفت کړی دی. دا خبره چې په مونږ د ترهګرۍ تورو لګوي، دا به پیپلز پارټي کله هم برداشت نه کړي.
دا تر هغې وروسته ده چې یو پاکستاني عدالت د هغه هیواد د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني او د ده د حکومت یو مشر وزیر مخدوم امین فهیم د نیولو حکم ورکړ. دوی دواړه د خپل واک په دوره کې د میلیونونو ډالرو رشوت په اخیستلو تورن دي. د فساد پر ضد یو عدالت پرون د پاکستان د پلټنو فیډرلي ادارې ته امر وکړ چې ګیلاني او فهیم ونیسي او د ستمبر په لسم عدالت ته وړاندې کړي. ګیلاني له 2008 کال نه تر 2012 کال پورې د پاکستان وزیر اعظم و او مخدوم امین فهیم د سوداګرۍ وزیر پاتې شوی دی. دوی د پاکستان پیپلز ګوند غړي دي. د کشمیر په ویشلي سیمه کې د پاکستان او هند سرحدي ځواکونو ترمنځ ډزو په تبادله کې دوه هندي ولسي وګړي وژل شوي دي او 14 نور ژوبل دي. هندي او چارواکو 13 ورځ پر پاکستاني سرتېرو تور پورې کړې چې په ډزو کې اولواري وکړه چې هندي سرتېري جوابي ډزو ته وهڅول شو. پاکستان په سمدستي توګه په دې اړه لاس نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د کال 2003 راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ډزبندۍ موافقه وشوه، خو بیا هم په سرحدي سیمه اکثره تاوتریخوالی تر سترګو کېږي. خبرونه له مشال ریډیو نورې. د افغانستان د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او منصور دادالله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. د سیمې د اوسیدونکو په وینا، ملا اختر محمد منصور خواوشا شپږ سوه تنه د ملا منصور دادالله د پلویانو پر ضد د جګړې لپاره دې ولسوالۍ ته استولي دي. بلخوا د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر رور مولا عبدالمنان ملا منصور ته خبرداری ورکړی چې داسې فتوا یې خپره کړه چې په یو فرمان کې دغو کسانو پر ضد جهاد اعلانوي چې له ده سره بیعت نه کوي، نو دا به د طالبانو ترمنځ د وینو سیلاب وبهیږي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت موسی کله ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي چې د دغه وزارت مرستیال د عملیاتو د څارنې لپاره په خپله هلمند ته تللی دی. له بلې خوا د هلمند د والي ویان عمر ځواک تېره شپه مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات دوام لري.
همدا ګړی افغان هوایي ځواکونه تر څنګ زمینی قوتونه په موسی کله ولسوالۍ کې په عملیاتو باندې بوخت دي. ډېری هغه ساحې چې قبل نشینی شوی وي هغه تصفیه شوی دي. یو څه د محدودې ساحې پاتې دي چې حالت به تصویر کړي ان شاء الله.
موسیٰ کله ولسوالۍ د تېرې چهارشنبې په ورځ وسلوالو طالبانو له څو ورځې محاصرې وروسته ونیوله. رپورټونه وایي د دې ولسوالۍ د بېرته نیولو او طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره نیټو او امریکایي ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ شروع کړی دی. د آسټریا پولیس وایي چې په سړک له پرېښودل شوي یو ټرک نه د یو اویا مهاجرو مړې موندل شوي دي چې پکې څلور ماشومان او اته ښځې شاملې دي. نن پولیسو دا هم ویلي دي چې له پېښې سره په تړاو یې درې کسان په هنګري هېواد کې نیولي دي. پولیسو پر هغه لوی سړک د یخوالي ټرک وموندلو چې د ویانا او هنګري ترمنځ دی. د جرمني چانسلر انګیلا مرکل ویلي چې یادې پېښې د اروپایي هېوادونو مشران لړزولي دي چې تېره ورځ یې په ویانا کې د کډوالو په اړه د اروپایي اتحادیې او د بالکان هېوادونو یوې سرمشیزې کې د مهاجرو په مسله خبرې کولې. د اروپایي اتحادیې د خارجه پالیسۍ مشر فریډریکا موهرینی ویلي دي چې امید کوي دغه میزه په غړي هېوادونه فیصلو او ذمهواري اخیستلو ته مجبور کړي. امریکا په ازبکستان غږ کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جنګیدونکي ائتلاف کې ګډون وکړي. د منځني ایشیا لپاره د امریکا د بارنو چارو مرستیال پرون تاشکند ته د یو سفر پر مهال وویل چې ازبکستان ته هم بلنه ورکړې او ورنه غوښتي چې څنګه ورته مناسب وي هماغسې د همکاري وکړي. او د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی ملیشا ځواکونو ته حکم ورکړی چې د بغداد د مخصوصې سیمې گرین زون په ګډون په ټول هیواد کې په لارو کوڅو کې د ولس اسانه تګ راتګ ته لاره برابر کړي. په دې وروستو کې د موټر بم چاودنو لړۍ ته په کتلو سره ملیشا او سیاسي ګوندونو او باسره کسانو په بغداد کې دننه او نورو ښارونو کې د ولس تګ راتګ محدود کړی دی. په دغه هیواد کې په کال 2003 کې د امریکا له یرغل سره د صدام حسین واک تر نسکورېدلو پس حالات نارامه شوي دي. په بغداد کې گرین زون هغه مخصوص سیمه ده چې سخت امنیتي کېږي. داوتر دې د ما د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن سو به یو د موسم حل رابی اکرم خان اور
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل سلو روپیو شپېته پیسې خرڅل کیږي او په یو سل سلو روپیو پنځه اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل درې شپېته روپیو لس پیسې او په یو سل درې شپېته روپیو پنځه دېرش پیسې. یو یورو په یو سل اوولس روپیو پنځه اویا پیسې او په یو سل اتلس روپۍ. یو ریال په اویش روپیو پنځه شپېته پیسې اخیستل کیږي او په اویش روپیو نوي پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په اتویش روپیو پنځه څلوېښت پیسې او په اتویش روپیو اویا پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ دوه شپېته پیسې او په یو روپۍ څلور شپېته پیسې او په یو پاکستانی روپۍ دوه سوه شپږ اتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ دوه سوه اته اتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور بنو او کوئټه کې وریځې وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت شپږ دېرش او کم نه کم درې دېرش، بنو کې اووه دېرش او شپږ دېرش او په کوئټه کې پنځه دېرش او څلور دېرش وي.
خبرونه د موسم او کرنسي حال هم واورېده. زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې هم اورېدلی. د بلوچستان وزیر اعلی د بلتون غوښتون کی بلوچ مشر برام داغ بکتی د ورسته او سرګندونو هرکلی کړی دی. د پیپلز ګوند مشرانو ویلي د خپل ملګرو پر ضد د ترهګرۍ تورونه هیڅ کله هم نه مني.
جب اس ملک کے ادارے طالبان کو انتہا پسندوں کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ہم پہ دہشت گردی کے الزام لگائے.
د میرعلی جنگ زپلی خلکو د حکومت نه د مرستو غوښتنه کړې ده.
د میر غړغړ سامان تبا شوی دی. ګورنمنټ مشتا بار بار دا یک اندهانی رکوله چې بس میر دا پروګرام نه خروپوي. هغه نه باندې هر څه کرش کړل.
او زموږ ونی زخ پرونه پام کوو به هم اورې تر پای د مشال ریډیو سره. رزم ګړو به موجود ده. بلوچستان صوبایي حکومت د جلاوطنه خپلواکي غوښتونکي بلوچ مشر برامداغ بوختي دغه خبرې هرکلی کړې دي چې موړي له پاکستانی چارواکیو سره د مذاکراتو لپاره آمادګي ښودلې ده. برامداغ بوختي تر دې مخکې ټینګار کاوه چې د بلوچستان له خپلواکۍ پرته پر بل هیڅ موضوع مذاکرات نه کوي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې زموږ خبریال بارکوال میاخیل راکوي.
د بلوچستان حکومت د برهمداغ بوکټي د دې اعلان هرکلی وکړ او د هغه په شمول یې له ټولو جلاوطنه بلوڅ مشرانو سره د خبرو اترو لپاره د یوه پلاوي د لیږلو ژمنه وکړه. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر ملک بلوڅ د چهارشنبې په ورځ له پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې دا یو مهم پرمختګ وباله چې یو خپلواکي غوښتونکی بلوڅ مشر له حکومت سره مذاکراتو ته آماده سو.
دا ډېر مثبته
پرېکړه ده. زموږ ایالتي حکومت، مرکزي حکومت او د پوځي رهبرۍ لخوا موږ بیا بیا
ویلی چې موږ سولیز بلوچستان غواړو. موږ په دې نظر یو چې د بلوچستان مسائل سیاسي مسائل دي، باید له سیاسي لارې د خبرو اترو په وسیله حل ورته ولټول سي. د نوابزاده برهمداغ بوکچه دغه اعلان موږ ډېر مثبت اعلان ګڼو. برهمداغ بوکچه په تېرو لسو کلونو کې له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو خبرونه تل رد کړي او ویلي دي چې دوی به له پاکستاني چارواکو سره پرته د بلوچستان له خپلواکۍ پر بله هیڅ موضوع خبرې اترې ونه کړي. خو په دې وروستۍ مرکه کې یې ویلي چې که یې د ګوند ملګري او د بلوڅو اکثریت دا ومني چې له پاکستاني چارواکو سره باید خبرې وسي، نو خپلې غوښتنې به ورته وړاندې کړي. د بلوچستان اعلی وزیر مالک بلوڅ وایي حکومت به یې ژر د پخواني قلات ریاست د مشر شهزاده میر سلیمان داود او برهمداغ بوکټي په شمول له جلاوطنه بلوڅ مشرانو سره د خبرو لپاره یوه جرګه راوبولي او وروسته به یو پلاوی دوی ته ورولېږي چې د بلوڅو، پښتنو او هزاره قوم سیاسي او قومي مشران به پکې شامل وي. مالک بلوڅ وایي د مرکزي حکومت لخوا د سولهیز بلوچستان د پروګرام له مخې به د برهمداغ بوکټي په شمول د ټولو وسلوالو بلوڅانو لپاره چې مذاکراتو ته حاضر وي د بخښنې اعلان کیږي. موږ به له مرکزي حکومت سره دغه موضوع پر مخ بیایو او څومره ژر چې کېدای سي عملي بڼه به ورکوو. څوک چې مذاکراتو ته تیار دي موږ ورسره خبرې کوو، خو دا چې هغوی څه غوښتنې لري، حکومت څه شرایط ورتجدي، دا وروسته خبرې دي. زموږ هیله دا ده چې له هغوی سره کښېنو او د هغوی ملګري په دې ساس کړو چې نور بس دی، ډېره وینه توی سوه. نور د بلوچستان پرمختګ او سولې ته پام پکار دی. سره له دې چې د برهمداغ بوکټي په دې وروستۍ مرکه کې دا خبره څرګنده نه ده چې آیا هغه د بلوچستان له خپلواکۍ غوښتنې لاس پر سر سوی که څنګه، خو پاکستاني رسنیو د همدې مرکې په اساس خبرونه خپاره کړي چې برهمداغ بوکټي د خپلواک بلوچستان پر ځای له پاکستان سره د اوسېدو لپاره مذاکراتو ته امادګي ښوولې ده. دې خبرې په ټولنیزو رسنیو کې هغه بلوڅ ملتپال او خپلواکۍ غوښتونکي بلوڅ په غوسه کړي چې ګواکې برهمداغ د بلوچستان له خپلواکۍ غوښتنې پر شا سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې لسګونو بلوڅو وسلوالو وسلې ایښي، حکومت ته تسلیم سوي او خپل عادي ژوند ته راګرځېدلې دي. بلې خوا ته په اکثرو بلوڅ میشتو سیمو کې د وسلوالو په خلاف د پلټنې عملیات هم دوام لري چې په نتیجه کې امنیتي سرتیرو او خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو دواړو غاړو ته وخت په وخت د مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کېږي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سکو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اورېدلی شي.
اوس د کرخی اړخ افغانستان ته وردو، چېرته چې د زابل ولایت د خاک افغان ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د مولا اختر محمد منصور او منصور دادالله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. راپورونه وایي چې مولا اختر منصور غواړي چې په یو فتوا سره د کسانو پر ضد جهاد اعلان کړي چې له ده سره بیعت نه کوي. نور تفصیل له کندهاره زموږ د خبریال محمد صادق رښتینی په راپور کې.
د ملا عبدالمنان عمری په نوم یو کس چې ځان د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر ورور معرفي کوي، د ازادي راډیو سره په تازه څرګندونو کې دا کړی چې ملا اختر محمد منصور غواړي په افغانستان کې هغه طالبان په زور له ځان سره ملګري کړي چې د مشرتوب نه مني. د نوموړي په وینا دوی داسې معلومات هم ترلاسه کړي چې ملا منصور د هغو کسانو پر ضد فتوا صادروي چې له دوی سره بیعت نه کوي. د ملا عبدالمنان په وینا د ملا منصور دغه کار به د طالبانو ترمنځ اختلافات نور هم زیات او د دوی ترمنځ به د جګړې احتمال رامنځته سي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اسلامي امارت تر ټولو لویه او اختلافي موضوع د افغانستان د اسلامي امارت منځګړو او جید علما کرامو ته سپارل شوې ده، نو د دغو علما کرامو د فیصلې څخه مخکې که چیرې داسې یک طرفه فتوا صادره سي، نو خدای مه کړه دا فتوا به د ډېرې غټې فتنې او د اختلافاتو سبب جوړ سي.
د طالبانو د پخواني مشر رول ملا عبدالمنان دغه راز وویل چې د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر منصور ټاکنه دوی ته د منلو وړ نه ده. د نوموړي په خبره د طالبانو لخوا دیني عالمانو ته واک ورکول سوی چې د طالبانو د راتلونکي مشر د ټاکلو لپاره فیصله وکړي. ملا عبدالمنان وویل چې ملا منصور باید د پکول د دیني عالمانو پریکړې ته غاړه کښېږدي. په عین وخت کې د زابل د خاکي افغان ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د منصور دادالله او ملا اختر محمد منصور د کسانو ترمنځ د جګړې لپاره تیاری نیول سوی. د عبدالله په نوم د دې ولسوالۍ اوسېدونکي ازادي راډیو ته وویل چې د ملا اختر منصور لخوا شاوخوا شپږ سوه نفره د منصور دادالله په مخالفت دغه ولسوالۍ ته ورغلي.
منصور عبدالله د ډیره وخته چې راغلی دی چې میشته و ورسره ملګري و. اوس اختر محمد منصور اندازه 15-16 موټرسایکل هم راویستلی دی، ډېر موټر دي، اندازه د لسو 15 ولایتونو طالبان راویستلی دي. دغه علاقه مکمل اشغال کړې ده، مسلمانان یې په ډوډۍ پرې نه رسېږي. منصور عبدالله د 15 ولایتونو کسان راغوښتي دي، دلته په سنګرو کې سره ناست چې موږ د تېښتې او د هجرت لار نه لرو. غواړو چې دا زموږ اواز ټول مسلمانان خصوصا د افغانستان اقادر واوري او د دوو په مابین کې مداخله وکړي، که چېرې دا سره کښېږي زموږ ټوله ولسوالي ده بهېږي.
د ملا محمد عمر د مړینې خبر تېره میاشت تایید سو. طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره وویل چې د دې ډلې مرستیال او سرپرست ملا منصور د نوي مشر په توګه ټاکل شوی، خو یو شمېر سرچینو د طالب مشرانو په حواله د ملا منصور سره د اختلافاتو خبر ورکړ.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625. د پاکستان پوز وایي چې د هندوستان لخوا په ډزو کې د پاکستان شپږ ولسی وګړي وژل شوي دي او 22 میرمنو په ګډون د 30 ډېر کسان ژوبل دي. د پاکستان حکومت د دې کاروایۍ غندنه کړې ده او نړیوال ورورولۍ نه یې غوښتنه کړې چې د هندوستان د کاروایانو نوټس ته واخلي. په دغه اړه رابعه اکرم خان نور معلومات لري.
د پاکستان پوځ سمت بواتو د سنگي ISPR په وینا نن د جمعې په ورځ د سیالکوټ په سیکټر کې د هندوستان د پوځ په ډزو او شیلینګ کې شپږ کسان وژل شوي او 2 زنانو په شمول شپږ څلوېښت کسان ژوبل شوي دي. دا ژوبل شوي کسان د سیالکوټ د پوځیانو هسپتال CMH ته منتقل کړی شوي دي. بلخوا د هندوستان د سرکاري ریډیو د ویب پاڼې په وینا چې د پاکستان پوځ په ډزو کې 2 ولسی وګړي وژل شوي دي او ځینې ژوبل شوي هم دي. واضح دي پاکستان او هندوستان لاړه په یو بل په سرحدي سیمو ورکینګ باونډري او لائن آف کنټرول باندې د ډسبندې د معاهدې د خلاف ورزۍ تورونه لګول کیږي. پاکستان لا اړخه په دې ورسو کې ویلی شوي وو چې د هندوستان پوځ په 2 میاشتو کې د ډسبندې د معاهدې 10 ځله خلاف ورزي کړې ده. یاد دی پاکستان د ولسي وګړو په وجنې په 19 اگست په اسلام آباد کې د هندوستان های کمشنر هم راغوښتی وو. د بهرنیو چارو کارپوه رستم شاه مومن وایي چې د افسوس وړ خبره دا ده چې په یو داسې وخت کې چې په تعلیم، صحت او معیشت باندې توجه ورکول پکار ده، دواړه ملکونه خپل دفاع لپاره ټول وسایل خرج کوي.
هوادونو دغه د یو ناکامي د یو فیلیور دی چې نغی اوس پولی د پولی دغه چې کوم دی ټینشن په دې کې کمی رانه اوسو، بلکې په دې کې وخت وخت باندې اضافه کیږي او دا د دواړو هوادونو مسؤلیت دی او دواړه ما په خیال باندې په دې کې فیل شوي.
د دواړو ملکونو تعلقات په معمول راوستلو لپاره د نړیوالې ورورولۍ کردار په اړه د بهرنیو چارو کارپوه رسول بخش رئیس وایي نړیواله ورورولۍ د مخکې په شان دا کوشش به جاري ساتي چې دواړه ملکونه مذاکراتو ته کښېني. د ده په وینا د یورپ یونین نمائندې، د یورپ د ملکونو نمائندې، د امریکا نمائندې او د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل پاکستان او هندوستان ته هم دا خبرې کوي چې تاوتریخوالی کم کړي، دښمنیانې ختمې کړي او د مذاکراتو د لارې مسلې هوارې کړي، نو هغوی به کوشونه کوي. دغې کوشونه تر څومره حده پورې ګټور ثابتېدای شي دا د هندوستان په مشرولۍ منحصر ده. د فکر ده پاکستان او د هندوستان د سرحدي پوځونو د مشرانو اخرنی ملاقات کال 2013 د دسمبر په میاشت کې شوی وو. دا دې هم یادوي چې د جولای په میاشت کې پاکستان او هندوستان وزیر اعظمانو د روس په ښار اوفا کې ملاقات کړی وو او د دواړو ملکونو د سلامتی امورو د مشرانو په ملاقات کې اتفاق کړی وو. خو په 23 اگست کېدونکي د ملاقات نه یو ورځ مخکې هندوستان کشمیري مشرانو سره د ملاقات نه کولو شرط ایښی و، پس چې مذاکرات یو وار بیا د ځنډ ښکار شول.
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې اوس یو نظر د پاکستان په سیاسي صورتحال باندې. پاکستان پیپلز ګوند مرکزی حکومت نه د نیشنل اکشن پلان وضاحت غوښتی او ویلي دي د ترهګرو پر ضد جوړ کړی شوی قانون د سیاستوالو پر ضد استعمالیږي. دا خبره د پیپلز ګوند غړو اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته کړې ده. زموږ همکار ریاض موسی خیل له اسلام آباد نور حال راکوي. د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې خبری غونډې ته د خطاب دوران د پیپلز ګوند غړو شیری رحمان او قمر زمان کایر وویل چې موږ کله هم د مقدمو نه ویرېدلی او هر وخت کې عدالتونو ته ورغلی یو، خو د خپلو ملګرو په ضد به د ترهګرو د مرستو تورونه کله هم نه برداشت کوو.
د کمر زمان کایره وینا وا چې پیپلز پارټي هغه وخت د ترهګرو په ضد جنگ کړي کله چې د دې ملک ادارو د وسلوالو مرستې کولې. دیوی کله چې د دې ملک ادارو د طالبانو او بنسټپالو ملاتړ کولو هغه وخت هم پیپلز پارټي د دوی په ضد ولاړه وه او د موجوده دور حکمرانانو چې کله د وسلوال تنظیمونو ډله کوله مونږ هغه وخت هم د دې مخالفت کړی دی. مونږ د عدالتونو او مقدمونو نه یریږو. زمونږ ګورنران، وفاقي وزیران او د اسمبلی غړي وجل شوي او د عدالتونو لخوا ورته سزاګانې اورول شوي دي. زمونږ وزیر اعظم نه هلکلی شوی دی او زمونږ د مشرانو بچی تختول شوی دی، خو مونږ غږ نه دی کړی. خو دا خبره چې په مونږ د ترهګرۍ تور لګوي دا به پیپلز پارټي کله هم برداشت نه کړي. په داسې حال کې چې د روانې میاشتې په شپږشتمه نیټه کراچۍ کې د پیپلز ګوند غړی او د پټرولیم او قدرتي وسیلو پخوانی وزیر سید عاصم حسین د غبن په تور کې نیول شوی دی او وروستو د ترهګرۍ ضد عدالت نوموړی د دریو میاشتو لپاره رینجرز ته حواله کړو. په عاصم حسین تور دی چې ده د وسلوالو سره مالی مرستې هم کړې دي. د دې ترڅنګ نیب عدالت د پاکستان پیپلز پارټۍ پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د تجارت پخوانی وزیر مخدوم امین فهیم د گرفتاری او په 11 سپتمبر عدالت ته د وړاندې کولو حکم ورکړی دی. په دواړو غړو د یو عرب روپو د غبن تور دی. د دې نه وړاندې هم په ذکر شوي غړو مختلف مقدمی دي په کومو کې چې د دوی ضمانتونه منظور شوي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
نړیوال بانک د قبایلی سیمو د کډوالو د بیا بحالې لپاره د سباندی و نیم کروڑ ډالرو د مرستو منظوري ورکړې ده. د نړیوال بانک له منصوبې سره سم به دا پیسې په دوو مرحلو کې کډوالو ته ورکول کیږي. په دې منصوبه کې د دوو کلونو عمر لرونکو ماشومانو د صحت لپاره هم پیسې ځانګړې شوې دي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکړي.
د نړیوال بانک لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې د دې منصوبې تر لاندې به 15 قبایلي جنسو متاثره 1,60,000 کورنو سره مالی امداد کیږي. د نړیوال بانک مطابق چې خپلو علاقو ته واپسي کوونکي هر کورنۍ ته به په وړومبۍ مرحله کې 15,000 روپۍ ورکړې کیږي او په دویم مرحله کې به 4,000 هر میاشت 14,000 روپۍ ورکړې کیږي. د پاکستان حکومت په وینا چې د قبایلي سیمو 3,60,000 متاثره کورنو مرسته کوي. نړیوال بانک مطابق چې د قبایلي سیمو د کډوالو د دې منصوبې تر لاندې په قبایلي سیمو کې د تحصیل په سطح د دوه کاله عمر ماشومان لپاره بنیادی د صحت سہولیات هم ورکړی کیږي. نړیوال بینک خپل بیان کې زیاتوي کډوال ته د امداد په فراهمۍ کې د شفافیت لپاره یو طریقې کار هم جوړ کړی شوی دی او یو غیر جانبدار فریق به د دې منصوبې کتنه کوي. د نړیوال بینک لاړخه د 15 ډالرو منصوبې په اړه د قبایلي سیمو د پارلمان غړی شهابالدین خان وایي چې د کډوالو بیا بحالۍ لپاره دا رقم لږ دی. حکومت له نور هم اقدامات اوچتول وي.
دا کومه طریقې کار چې روان دی د مطابق په دې باندې 180 بلین یعنی شلکم 200 ارب روپی دا خرچه پی راځي او په دې کال کې وتا حکومت خود دي 100 ارب روپی 80 ارب روپی د حکومت سره د دې گنجائش نو شیدې کړی وي. نو دا په 80 ارب نه کیږي. دله چې کم از کم 100 ارب روپی نوري نه منظور شي. 100 ولا په دې بجټ کې خود شي او 100 ولا نوري نه خود شي. دا ناممکن ده.
د نړیوال بانک د خبر پاڼې په وینا چې کډوال لپاره د بهاله منصوبه د ماضی په تجرباتو او په نړیوال سطح مکمل شوی د پروګرامونو تر لاندې جوړه شوې ده.
راپور مور د اوریدونکو سرزو کور مې ته چرته د فرقې د شخړو له کبله بې کوره شوي د بالشخیلو اغېزمن خلک وایي چې 3 کاله شوي دي. دوی په سیمه کې د مری لوزنامه عملي شوې ده خو بیا هم د دوی خپلو کورونو ته د ستنېدو عمل بشپړ شوی نه دی. په دغه اړه نور حال طارق ورغزی راکوي.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د فرقه ایز شخړو له امله بې کوره شوي د بلشخیل سیمې متاثرین وایي چې 3 کاله وشول چې په سیمه کې مری لوزنامه عملي شوې ده خو لا هم دوی خپلو کورونو ته واپس نه شول. متاثرینو په خبره شپږ کالونه زیات وخت کېږي چې شاوخوا 300 کورنۍ د خپلې سیمې نه بهر د کډوالۍ ژوند تېروي. نذیر خان په نامه یو متاثره کس مشال لډیو په لارې د حکومت وغوښتل چې د بلشخیلو متاثرین دې زر د زره خپلو سیمو ته واپس کړي.
اول مری ماهدي کې دا لیکن شوی دی چې اوله بدکري دی دویم موږ ته د امدادي چیک روکړلی شي چې د حکومت نورو تیر کړی شي دا چې موږ ته یار وکړی. دریمه مطالبه د موږ زخمیان او مړي چې کوم دي کنه د بلشخیل دوی ته دی روکړی. څلورمه مطالبه د موږ چې کوم پېښور کې راشن او هغه بلوک شي دی.
واضح دی وی چې په 2008 کال کې د شیعه سنی مشرانو ترمنځ په مړي کې یو لوزنامه لاسلیک شي و چې پکې یو ماده ده هم چې د جنگونو په وجه د بیکرشیو خلکو سره په بیا آبادۍ کې مرسته کیږي. په 2010 کال کې دغه لوزنامه د ملکي دورسته د بیکرشیو خلکو واپسی پسې ځلواره توګه شروع شوې ده. خود سیمې یو بل کس او مشر ګل وزیر د حکومت د پښتنه کوي چې تر اوسه د دوی واپسی ولې نه کیږي.
پولیټیکل ایجنټ صاحب ته پاتې دي، پی صاحب ته پاتې دي چې د خلک متاثرین دي او د دوی نه بې دخله دي او دغه حکومت د تر اوسه پورې دوه پیسو چې کوم دی مو پیسې هغه باندې اکشن نه دی خسته شوی. مری چې کومه لوزنامه ده په هغه باندې معاول نه ایدي چې کوم در کلا کړی دی خو مو سره چې کوم دی هغه فکر په مو باندې نه دی شوی.
د کورمې مرسیال پروتیکل ایجنټ فضل قادر مشال رډیو ته وویل په سیمه کې ځینې داسې مسالې شته چې د هغوی له وجې د بلشخیلو متاثرینو واپسي ځنډول شوې ده. واضح دی وی چې په 2001 کال کې شیعه سنی ډلو ترمنځ نښتې د شروع کېدو وروسته د کورمې یو شمېر ځایونه خلک وتلی دي. په سیمه کې د فرقایزه شخړو له امله شاوخوا 2000 کورنۍ بې کوره شوي دي چې پکې د یوې شمېرې تر مخه 14000 کورنۍ لا هم د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبوره دي. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په بونو کې د شمالي وزیرستان میرعلي او میرانشاه دکاندارانو د یوې غونډې پر مهال د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې سیمه کې کاروباري مرکزونو ته اوښتې تاوانونو اظهاره دې وکړی شي او دوی ته د دغه تاوانونه ورکړی شي. بل دا چې دغه کاروباري مرکزونه تړلې پراته دي، د دې د بیا ودانولو او پرانستلو دپاره دې کوټلي ګامونه واخیستی شي. په دغه اړه نور معلومات عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان دکاندارانو اتحادیه مشر دین پیو خان مشال ریډیو ته وویل میرعلي او میرانشاه کې کاروباریانو ته د کروڑونو تاوانونه ورسېدل او نن هر دکاندار قرضدار دی چې دولت یې په غوښتنه غور وکړي.
دا پیلینا کور کمانډر ته وغاته میز چټه لاړل دي چې میز سره یوتای ده نشي ایز دغه 1500 اتمنځای دي کاندورونه دا مطالبات چې میز ته د کاندورونه خپل ما زه خپل استیرو کوم میز د خلص تړیاوی کوم میز کار زی دي مارکیټ په خپل زی سامان خراب ته دغه د مازار کو نه کور میز مجبوری ده د 1500 د کاندورو سي برنا کو په اسلام آباد ساز دي کاندورونه ساتې درنی مکروډې په یو دي کاندور خراب ته داز دي کاندور ساتې لاس علاقه خراب ته داز دي کاندور ساتې شاله د 1500 کې دا سامان د مینا پوت سم مو په دغه ورو ډاکه لارې خپل رغللې په خالي کپړه شروعاتي ډاک دی کینې ډاک کړي نه د مش پوت شول دا په کربیره نقصان دی او د کروڑې نه دی.
ملک شیروالی وای د دوی ټوله سرمایا ختم شوه او خپل حق به په هر صورت غواړي.
د میرا غړغړ سامان ته بشوي دی ګورنمنت مشتا بربر دای کندهانی روکوله چې باس میر دا پروګرام نه خروپوي هغه نه بعد هر څه کرش کړل. اس موجوده میږه ازاله غوړي هغه خواسړنګ شوی دی پدا چې د یو دي کندورو په کروڑین نه پوسه سامان ته باشه. د میر املاک د میر سماندینا د هر څه تباګل گورنر ته جی میر دریمی هغه نو مخ میر وزیر داخله پیر دریمی هغه نو مخ میر گور وزیر اعلی ته وزیر اعظم ته دریمی.
حاجی سراج الدین وای ډېرې وعده ورسره شوه چې ورته به توانونه ورکول کیږي خو یې هم عملی نه ویني او دوی به خپل مارکیټونه په خپل ځای غواړي.
گورنر سره می جرګه شوې دي، جنرال سره مشوي دي، میشته دا خبره شوې ده چې دوست خپل نقصان خپل شوی دوست دې کړیږي. په نن تاریخ پیرې میش په خبره باندې هیڅ هاور نه کړای. پاکستاني میش د پاکستاني په درې ورځې شې د خپل کېرینا دا ونج په وایو جوړا کا پرېشر وتلې د کینې مډاک پته شول. هي میش د تینا نن یې ویني چې په بلډیزر باندې اوریږي. هي میش سمینه دا ونج په خوره باندې لوند کیږي. میش د پاکستان حکومت نه دا مطالبه ده چې میش ته د خپل ځای باندې مارکیټ جوړ کړل شي. قسم قسم بزوري نه جوړوي چې مت بلاس لا شل د کینې جوړ کو. مو دا چې په دغه شي کاروبار نشي ادا مونږ دا یو بونډي دوه ادا مونږ دا یو مرکز ده نورای میر اسلام آباد ته رسوي پېښور ته ورسوي اقوام متحده ته ورسوي هغه په لمیش کښېني دا په کارور مند چې څه پر ادا مونږ میشته دغه شای ملو شوی نوي.
د شمالي وزیرستان دکاندارانو اتحادیه تر مخه میرانشاه کې قریبا 10000 او میرعلي کې 4000 دکانونه او مارکیټونه ول چې د دوی په وینا د سامانونو څخه ډک پاتې شوي. دوی غوښتنه کړې چې نور دې د دوی مارکیټونه نه ډنګوي او چې کم سامانونه یې خراب شوي یا ختم شوي د هغې دې ورته دولت معاوضه وټاکي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
حجرا د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حقلا د خلکو باسونه او د حل لاري.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ یې په پښتونخوا کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوي دي. د ملیحا میرزاده نه د دې وخت مهم خبرونه و.
د بلوچستان صوبای حکومت د جلاوطن بلوچ بیلتون خوختون کې مشر برامداغ بوکټی د خبرې هرکلی کړی چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو لپاره آمادګي ښودلې. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ پرون په کوټه کې له پاکستاني رسنیو سره د خبرو په وخت ویل چې دوی له ډېره وخته پر دې کار کوي چې جلاوطن بلوچ مشران خبرو اترو ته آماده کړي. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو پر مرکزي حکومت نیوکي کړي او ویلي دي چې له دوی سره د غش تګلاره پر مخ وړي. د دې ګوند مرستیالی مشر شریر رحمان او د اطلاعاتو پخواني وزیر عمر زمان پایرا پرون په اسلام آباد کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې د ګوند غړي نه پیداري فساد کې ککړ دي او نه هم کله د ترهګرو مرسته کړې ده. پاکستان وایي په سیالکوټ سیمه کې د هندي سرتېرو په ډزو کې شپږ کسان وژل شوي دي او د 26 زنانو په ګډون شپږ څلوېښت کسان ژوبل شوي دي. دا خبره نن د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو څانګې ISPR تر هغې وروسته وکړه چې هندي او چارواکو تېره ورځ پر پاکستاني سرتېرو تور پورې کړې چې په ډزو کې اولواري وکړه. د افغانستان د زابل ولایت خاکوان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې هغلته د ملا اختر محمد منصور او منصور دادالله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. د سیمې د اوسیدونکو په وینا ملا اختر منصور خواوشا شپږ سوه تنه د ملا منصور دادالله د پلویانو پر ضد د جګړې لپاره دې ولسوالۍ ته لیکلي دي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت موسی کلا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت ویان وایي چې د دغه وزارت مرستیال د عملیاتو د څارنې لپاره په خپله هلمند ته تللی دی. آسٹریا پولیس وایي چې د ویانا او هنګري ترمنځ په لوی سړک لپاره خودل شوی او ټرک نه د اویا مهاجرو مړی موندل شوی دي چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل دي. پولیس وایي له پیښې سره په تړاو یې درې کسان په هنګري هیواد کې نیولي هم دي. او د عراق وزیر اعظم حیدر البادی ملیشا ځواکونو ته حکم ورکړی چې د بغداد د مخصوصې سیمې گرین زون په ګډون په ټول هیواد کې په لارو کوڅو کې د ولس اسانه تګ راتګ ته لاره برابر کړي.
مهم خبرونه به اورېدو. اوریدونکو سرزو اسلام آباد ته چېرته چې زموږ همکار سراج زهیر ځینې پاکستاني مطبوعات کتلي دي او د هغې نه مهم ټکي وړاندې کوي.
نن د پېښور نه خبرېدونکي اج ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د زیارت په ورځ د پاکستان صدر ممنون حسین د خیبر ایجنسۍ د دورې پر مهال د پېښور تورخم سړک پرانیسته وکړه کوم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت په وده کې غوره کردار ادا کوي او هم د دې سړک په ذریعه د منځنۍ ایشیا ملکونو ته تک ډېر په اسانه کېدای شي. د ادارې په وینا چې د دې سړک پرانیسته په داسې وخت کې وکړی شوه چې پاکستان کې پاک چین اکنامیک کوریډور منصوبه شروع کړی شوی ده نو دا شان بد دې سړک اهمیت نور هم سیوا شي. ادریې وړاندې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف خپل د قازقستان دورې کې د تجارت په زیاتولو اتفاق کړی دی نو په داسې حال کې ضرورت د دې خبرې دی چې پاکستان او افغانستان راتلونکي کې د تجارت لپاره خپلې تیاری ونیسي او هم د دې تجارت زیاتولو په وجه دواړه ملکونه غربت او بیروزګاری ختمولی شي. ادریې زیاتوي باید پاکستان او افغانستان په یو بل د تورونو نه ډډه وکړي ځکه چې دواړه د ترهګرۍ ښکار او د منطقې دوه اهم ملکونه دي نو پکار ده چې دواړه ملکونه د یو بل سره سیاسي تجارتی او اقتصادی اړیکې نورې هم زیاتې کړي. دا به د پاکستان او افغانستان لپاره ډېر ګټورې وي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپل ادارېیې په پاکستان کې په عطایي ډاکټرانو او حکیمانو باندې لیکلې او وایي عطاییت له ترهګرۍ زیات غټ جرم دی ځکه چې دې کې ډېر په یو مهذب انداز او طریقه باندې د انساني ژوند سره لوبې کېږي. د ادارې په وینا چې د یوې اندازې مطابق دا وخت شپږ لکه عطایي ډاکټران او حکیمان په دې ملک کې کار کوي او په دې کې زیاته شمیره د غاښونو د ډاکټرانو ده چې د خپلې ناتجربه کارۍ له وجې ولس د روغتیا په ځای ښه په تکلیفونو کې اخته کوي. ادارې ته ځینې ډاکټرانو د خولې لیکي چې اکثره د ایم بی بی ایس ډاکټرانو بوډونه په کلینیکونو باندې لګېدلي وي، خو د نن په کې ډسپنسران کار کوي کوم چې د عطیت په زمره کې راځي. ادارې اخیر کې لیکي باید چې وفاقي او صوبایي حکومتونه په شریکه د عطیت د خاتمې لپاره عملي ګامونه پورته کړي او دې لړکې د ډاکټرانو تنظیمونه هم د حکومت سره مرسته وکړي، نو هله به ممکن شي چې تر ډېره حده د عطیت نه خلاصون وموندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوال مطبوعات ترازو اوریدونکو، وال سټریټ جرنال د بلوچ بلتون پالو د جلاوت نامه شر برامدغ بوکتی د ورستیو سرګندونو په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا د ټایمز مجلې د افغانستان د هلمند ولایت پر مهم ولسوالۍ موساکله باندې د طالبانو د قبضې په اړه راپور خپور کړی دی. دغه دواړو لیکونو مهم ټکی د ملیحا امیرزاده نه اور.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي له پاکستان سره تعلق لرونکي د بلوچ بلتون پالو مشر ویلي چې د وزیر اعظم او د پوځ د مشر تر رابطې پس امن مذاکراتو ته تیار دي. پر همداغ بوکټي چې په پاکستان کې مطلوب تن دی، د 2010 کال راهیسې په سویټزرلینډ کې ژوند کوي. هغه د شورو په ورځ وویل چې وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ورسره په تیرو دوه اونو کې رابطې کړي دي. ورځپاڼه لیکي په بلوچستان کې پر امنه حالات د شپږ څلوېښت بلیون ډالرو پاکستان چین اقتصادي راهداري پروژې لپاره ډېر ضروري دي. د دغه پروژې مرکز د بلوچستان د گوادر بندر دی. که څه هم د وزیر اعظم او د پوځ مشر په دې اړه لاسې نه دي ویلي، خو د بلوچستان حکومت د بوکټي د موقف هرکلی کړی دی. د ورځپاڼې په خبره د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ډلې د پاکستان امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې د بلتون پالو او ملاتړو په زور د لادرکه کولو په ګډون د هغوی د قانون پرته وژنو لپاره تورنوي، خو پاکستان له دغو تورونو انکار کوي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ډلې پر بلوچ بلتون پالو هم تور لګوي چې بلوچستان ته د پاکستان له نورو سیمو ورغلي کسان وژني او یا یې ځوروي. د بوکټي په خبره دا سم کار نه دی. بلخوا ټایمز مجله لیکي طالبانو د افغانستان د هلمند ولایت یو مهمه ولسوالۍ قبضه کړې ده چې تیر کال په هیواد کې د نیټو جنگي مشن تر ختمېدلو پس د دغه ملک لپاره یو لوی تاوان دی. که څه هم په موسی کلا ولسوالۍ کې د 15 ورځنۍ جګړې د زور ختمولو او د طالبانو د مخه نیولو لپاره امریکایي جنگي جازونو بریدونه وکړل، خو پکې کامیابي ترلاسه نه شوه. موسی کلا په بریتانیا کې په دې زیاته پیژندل کېږي چې همدغلته پخوا له طالبانو سره په سخته جګړه کې 453 بریتانوي سرتیري ووژل شو. په دغو وژل شو کسانو کې د ښځو په ګډون نوره پوځي عمله هم شامله وه. مجله لیکي په افغانستان کې د بارنو ځواکونو شمیر د کمېدلو او له وسلوالو سره د جنګېدلو په برخه کې د اصولو د سختېدلو باوجود روان کال امریکایي هوایي بریدونه زیات شوي دي. د امریکایي حکومت له شمیر سره سم په جون کې 106 هوایي بریدونه وشو چې د مئ په پرتله دغه شمیر دوه چنده و، خو بیا دغه شمیر د تیر کال د جون د میاشتې پرتله د نیمایي برخې نه کم جوړیږي. هغه وخت نیټو ځواکونه دغلته په کافي شمیر کې موجود وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکایي چارواکو ویلي دي چې د شام لپاره د امریکا نوې ټاکل شوې استازي په دې ونه کې ماسکو، جنیوا او ریاست سفرونه کوي. د نوموړي د سفر هدف هغه هسې بلل شوي چې غواړي د شام د سرلور کلنې شخړې د هواري لپاره یوه سوله ییزه حل لاره عمومي. په دې اړه تفصیل د اجمل آن په راپور کې.
د سوریې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوې ځانګړی استازی میشل راتنی به د جمعې په ورځ په مسکو کې له روسي چارواکو سره وګوري. ورپسې به د شنبې په ورځ نوموړی ریاست ته ولاړ شي او هلته به له چارواکو سره د سوریې د شخړې د هواري لپاره د لارو چارو پر موندلو خبرو ته دوام ورکړي. په جنوا کې به نوموړی د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن ډیمسټورا سره خبرې وکړي. راتنی تر دې مخکې په بیت المقدس، توها او د منځني ختیځ په نورو ښارونو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لپاره کار کړی او د جولای په میاشت کې د سوریې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وټاکل شو. د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو اونیو کې د سوریې د څلور کلنې شخړې د پای ته رسولو لپاره هڅې زیاتې کړي. د اګست په درېیمه نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دوحه کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او د سعودي د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجوبیر سره خبرې وکړې. تر دې دوه ورځې وروسته د اګست په 15 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کوالالمپور کې یو وار بیا د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د اګست په 24 نیټه هم لوړ پوړو امریکایي ډیپلوماټانو د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې چې د سوریې پر کړکیچ متمرکز وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی وایي د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د روسیې او سعودي عربستان سره کار ته دوام ورکړي څو د سیاسي هواري لپاره انتخابونه ډیر شي. د اګست په 18مه نیټه د روسیې په شمول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دوو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په دې صلاح شوه چې په سوریه کې د کړکیچ د سیاسي هواري لپاره کار وکړي. د امریکا متحده ایالات له اوږدې مودې راهیسې پر دې ټینګار کوي چې د سیاسي هواري لپاره مهمه ده چې بشار الاسد له واکه لرې شي. روسیه او ایران د نوموړي ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالاتونو همدارنګه د روسیه او ملګرو ملتونو په نوښت د نوو خبرو د ترسره کولو هرکلی کړی خو ټینګار یې کړی چې دا خبرې اترې دې د جنوا د پروسی د پخواني چوکاټ په دوام وشي چې په سوریه کې د انتقالي حکومت د جوړېدو وړاندیز کوي. تیر کال د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جنوا د پروسی مخکې بیول روس لاغه له ناکامۍ سره مخ شول چې د سوریې حکومت او مخالفان یې له واک څخه د بشار الاسد په لرې کولو سلا نه شول.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
هم په نړیوالو چارو کې پاتې کیږو. اوریدونکو، په لیبیا کې د ناقانونه کډوالو یوه کښتۍ ډوبه شوې ده چې پکې د چارواکو په وینا تر 200 زیات کسان وژل شوي دي. د زووارا خارګوټي یو چارواکي رویټرز خبرې ایجنسۍ ته ویلي چې د روانېدو پر وخت په کښتۍ کې 400 کسان سپارو. د دغه راپور مهم ټکی عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
رویټرز خبری اجانس وایي بیگانه وخت پوری د لیبیا ژغورونکو 201 کسان وژغورل چې پکې 1320 د ترابلس په لویدیځ کې د سبراتا په سیمه کې د ناقانونه کډوالو لپاره جوړ ځای ته ورسول. یو بل چارواکي او په زووارا شارګوټي کې خبریال د کښتۍ د ډوبېدو تصدیق کړی خو د مړو سو کره شمېرې نه دی تایید کړی. دغه کډوال د افریقا، پاکستان، شام، مراکش او بنگلاديش وګړي دي. زووارا شارګوټي د لیبیا پر سرحد له تیونس سره پروت دی او له دې ځایه په لویه پیمانه سمګلران اټلي ته خلک په ناقانونه توګه اړوي. لیبیا د کډوالو لپاره یورپ ته د تلو یوه مهمه لار ده. دغه خلک د غربت او جګړو له وجې یورپ ته ځي. رویټرز خبري اژانس د کډوالو د نړیوال سازمان په حواله وایي سږ کال د کښتۍ او بیړیو ډوبېدو له وجې یورپ ته په ناقانونه توګه تلونکي 2300 کسان مړه شوي دي او د مړو دغه شمېر تیر کال 3209 و. دا په داسې حال کې ده چې هم پرون د هنګري له سرحد سره نږدې په آسټریا کې په یوه لارۍ یا ټرک کې د 50 کډوالو مړی وموندل شول. د جرمني چانسلر انګیلا مرکل وویل چې دغه پیښې د یورپ هغه مشران لړزولي چې دا وخت د کډوالو په مسله په ویانا کې بحثونه کوي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان رسپانډ لیکلي دي چې په پاکستان کې د هغه مدرسو پر ضد په کاروایي کې شفافیت پکار دي چې سخت دریز عناصر پکې موجود دي. دغه مقاله نورې برخې ګل ایاز وړاندې کوي.
ډان رسپانډ په پنجاب صوبه کې د حکومت لخوا د مدرسو پر ضد د کاروایانو په اړه اداریه خبره کړې ده. په اداریه کې راغلي داسې ښکاري چې د ولس له نظرونو نه پټ د پنجاب حکومت د مدرسو پر ضد کاروایانو ته دوام ورکړي. د پنجاب صوبایي وزیر رانا ثناءالله وای چې په دغه صوبه کې مدرسې به له سخت دریزو عناصرو پاکې کړي. نوموړي دا منلي چې خواو شاو د شلو مدرسو زده کوونکي په مختلف ترهګریز پیښو کې ککړ دي او یا د سهولتکار کردار ترسره کوي. ورسپانه کې چې چارواکو سره کوم جادو دی چې حیرانوونکي نتیجې به ترلاسه کړي. ورسپانه د رانا ثناءالله د شمیرو په حواله لیکلي چې په دغه صوبه کې په 1522 مدرسو یې چاپې وهلي او 110 مشکوک کسان یې نیولي دي. په دې صوبه کې 14000 او 180 مدرسې دي. په ادارې کې راغلي چې له ثبوتونو نښکاري چې د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان لاندې د شاباس شریف حکومت د سخت دریزو عناصرو پر ضد سنجیده ګامونه اخیستي دي. خو د صوبایي وزیر په اداو کې داسې نه ښکاري چې د نور صوبو پرتلې یې په دې لړ کې ډېر کار کړی وي. ورسپانه لیکي چې په همدغه ورځ د سین حکومت داوا وکړه چې د 9 مدرسو چې ورپکو سره تړاو درلودو پر ضد یې د کاروای حکم ورکړی دی. خو د ورسپانه په خبره د دغه داو تصدیق کول مشکل کار دی چې آیا په رښتیا هم حکومت عملی ګامونه پورته کړی دي او کنه. ورسپانه لیکي چې د سین پر حکومت هر وخت تنقید کیږي چې له سستۍ نه کار اخلي او له کلونو راهیسې بې مقصده دي. ډان رسپانه په ادارې کې لیکي چې باید ټول هیواد او په ځانګړې توګه پنجاب او سند حکومت په خپلو کاروایانو کې شفافیت ولري او د هغو مدرسو خلاف په رښتینې سخت ګامونه پورته کړي چېرته چې سخت دریزه عناصر موجود دي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
واشنگتن پوسټ د امریکایي سیړونکو د یو راپور په حواله لیکلي دي چې پاکستان په کال کې شل اټمي وسلې جوړي او که دغه سلسله جاری وي نو په یوه لسیزه کې به د نړۍ د اټمي وسلو دریم نمبر لویه ذخیره ولري. د دې لیکنې مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي د امریکا دوه څېړنیزې ادارې خپل یو ریپورت کې د نتیجې ته رسېدلي چې پاکستان د هند خلاف خپل اټمي قوت وخت په وخت سیوا کوي ځکه چې هند هم اټمي وسله لري خو پاکستان د اټمي وسلو جوړولو په برخه کې د هند نه په موجوده وخت کې هم وړاندې روان دی. یعنې د څېړونکو په نظر پاکستان خواوشا یو سل او شل اټمي وسلې لري او هند ته د دمه خواوشا سل وسلې جوړې کړې دي. دا ریپورت وای پاکستان به په دې لړ کې د هند نه په راتلونکو څو کلونو کې ډېر وړاندې لاړ شي ځکه چې پاکستان سره د اټمي وسلو جوړولو لپاره په لوی مقدار کې غني شوی یورینیم موجود دی. د څېړونکو په وینا هند هم د اټمي وسلو جوړولو صلاحیت لري خو هغوی دغه صلاحیت د توانایۍ د ضرورت پوره کولو لپاره استعمالوي. د دې ریپورت په وینا پاکستان په راتلونکو د 15 نه تر 30 کلونو پورې 3.5 اټمي وسلې جوړولی شي چې دا راز به د روس او امریکا نه پس دریم نمبر لوی اټمي ذخیره لرونکی هیواد جوړ شي. ورځپاڼه لیکي چې د څېړنیزو ادارو د دې وروستي ریپورت په حق لا د خپل نظر شریکولو لپاره د پاکستان د پوځي چارواکو سره د رابطو هڅې شوي خو بریالي شوي نه دي. هلته ځینې پاکستانی کارپوهانو په دې ریپورت نیوکې کړي او ویلي دي چې که څه هم پاکستان دومره شمیر کې د وسلو جوړولو صلاحیت لري خو دا اندازه سمه نه ده چې هم دومره لوی شمیر کې وسله به جوړه کړي. د قائد اعظم یونیورسيټي اسلام آباد د فزیکس د سانګي پروفیسر منصور احمد هغه غنګوسي هم رات کړي چې ګني د پاکستان پوز د اټمي وسلو سیوا کولو خواهش لري. نو موري ویلي چې پاکستان ته د هند لخوا د ځان محفوظه کولو لپاره څومره اټمي وسلې پکاروي هغه یې جوړی کړي او هم دغه وجه ده چې د هند او پاکستان ترمنځ سو واره د امکاناتو باوجود جنگ نکېږي. ورځپاڼه لیکي هند په وار وار ویلي چې د جنگ پر مهال به د اټمي وسلو په استعمال کې اولیت نه کوي خو پاکستانی چارواکو په دې اړه ویلي که په جنگ کې ضرورت محسوس کړي نو د اټمي وسلې د استعمال نه به ډډه نه کوي. څېړونکي وایي پاکستان ته پکار دی چې په هر قسم حالاتو کې ځان یو ذمہوار اټمي قوت لرونکی هیواد ثابت کړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ څه کړه چې دا غمین نشون د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې نور په بې ګناه ځمنو حساب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور غور بند کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو ووري.
اوریدونکو اوس وخت شوی دی زمونږ د ونیزې خپرونې پام کوه. دا خپرونه ستاسو د پاره د کوټنا زمونږ همکار ناصر وړاندې کوي نو راځئ چې د پام کوانه خوند وو.
پام کوه
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګرانو د اختر د پوره وړو نه په کور کې پټو او په منډه منډه اوریدونکو دا رادیو کمال دی او زیم ګورګین جمال میرچکه چې دا وخت په خپل کور کې ل درزین پټ ل کساب نه پټ ل کپړو والا نه پټ د سټوډیو ګړبړېشن نه تاسو ته مخاطب دا خطول سیدی لمیل منون پتیم چی تر او سپوری دا اختر دا مبارکی پا بحانه راشی او بیا تر لوی اختر پوری دلت دی روی چی دا لوی اختر دا قربانه وخوالی نو بیا روان شی که خیرو ما هم داواری دا چی چم کڑه او که خیرو چی دوی بی پیاد ساتی ما شمان او خزمی دخسر کرو لیگل او زخپلا ستودیو گربریشن تا دیوی زری برستنی سر راشفت شم دوی پریشان او حیران گرزی او که خیرو گرزی با تاشی خپل حال را تو است سنگ تیر شو اختر پا دی هیلیو چی دا مفت رو تیو خوگو ترخو کلکو پستو با ناروغ کردی نیست او حق بی وقت ناروغی با اسپتال تشبت کردی نیست او بی کور کردی بی نیست دا اختر دا سامانونو دا پورکولو رست با اوس پور وڑو بی خوب کردی نیست دا خسر دا کور نپراغلی دسمال که با رنگا رنگ میوو او ما تو اگی شو کور کردی نیست پا اختر کی او دا اختر نپس با دا کور دا خزو پی غورونو چی دا حوالدار خزی تا خو بخمل را گلی دا چیکدار خزی امبریلا جوڑ کردی و او منستر خو پورا خاندان تا لجاپان نا دایریک سندلو نا او لاندیا نا بزریا آدر ساریانی را گختی وی ما غریبی تا تا خوار جارجت را وڑی و داغا پیغورونو با پا خوگونو باندی خو تکور کردی او بیا ترگور کردی نیست های های وای دا غریب سری هم یو جوان ده جوان خونه ده یو بانجن ده بانجن چه ده یو شلغم ده زرمی شن لکه بادرنگ ده چا سهی ویلی دی چه دا خزو حکل همیشه پسندل کیوی دا منستر سر سیالی کیوی چرت منستر او چرت ریپورتر منستر خو پریگ ده جنی بی اکلی خو دا کمیشنر دا خزو سر سیالی کیوی کمیشنر هم کم کمیشنر نا 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 ده کچاری اوت کمیشنر نا نا اسیسٹنٹ کمیشنر هم نا ڈپٹی کمیشنر هم نا سیدہ کمیشنر او کمیشنر هم کم یو الیکشن کمیشنر رازه چه ورشو تو تکی چکری تا چنن ده ده کمیشنر پا چکر کرا غلی ده راپور ده ستودیو تنشن گربریشن نیخ پا نیغا
ملګرو نن سبا کا ټینشن دے کا گڑبڑیشن دے کمیشن دے او کا ایجوکیشن دے پینشن دے او کا انجیکشن دے بس ہر سا الیکشن دے او دے بچا لمنگ سر موجود دے سر مونگ تھا شراغ لے بایو
تا پا الیکشن کی ولی نو درے گی داسی خسر نہ وہی
سر ولی مسخرے کوی مونگ خواری راپور چانے پا الیکشن کی سوگ پریگ دی
ارے ارے داستا رنگا سینو نازنینو تا دا الیکشن ضرورت سا دے تاسو ڈائریکٹ دا خزو پا سیٹ باندی رات لے شکنا
رختیا سر
آف کورس بلکہ پورا کورس آئی ایم ویڈ یو میڈم
نو سر دا دے دا پارا سو تعلیم پکار دے
اے سادہ خزی دا کم دا کلرک ماسٹر یا کمپوڈر کورسے دا چی تعلیم غواڑی ڈگری غواڑی تجربی غواڑی دا منسٹر او سینیٹر دا واحد چوکے دا چی نہ تعلیم غواڑی او نہ ڈگری او کے غواڑی او کے غواڑی نو ہم پریشان کی گما ڈگری ڈگری ہوتا ہے چاہے اصلی ہو چاہے نقلی
سر نن سبا ستاسو پا محکمہ باندی ڈیر تورو نہ لگول کی گی چی تاسو پا الیکشن کی ڈیر گریزی تیرے کڑ گی دی
اے تو تکو دا خلگو خلے سو کر بندولیشی دا خو ډیر زور رواج دی زمونږ د خلکو کې او ګټل وای واوا کې او بایلل وای نه 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 منو مونږ عادت یو له یو غوګه باسو په بلې نه نه باس
لیکن سر ثبوتونه ښکارا شو کاغذونه ښکارا شو پیټی خلاص شوې ګډبر خوشوې دی
ته پریک دا غم خبري وعده دې شوې دی کنه
یو یو ما چې میګا اے بچې پخ پخو چې میګا زما دا وعده او دا الیکشن سره سا
دا وعده دا الیکشن او ٹینشن یو دا بل سر دیر لوی تعلق ده دا هر سوک چی پا الیکشن کی ادری گی دا ٹینشن پا سبب ادری گی او ٹینشن سوک ده تا پوسو کا او که تا پوس
سوک ده
دا خزو دا ٹینشن لکا بل سر دیر پا الیکشن کی ادری گی دا بیا گڑبڑیشن شروع کی، کمیشن شروع کی، او آخر بیا جڑی سترگی یا پا عدالت کی ولاڑوی یا پا پولیس اسٹیشن کی ولاڑوی.
یو پا دی که دا خوزو سا قصور دے، کمیشن خپل خوری او تاوانوی پا خوزو باندی. تاسو چا مجبور کړی واست چې د ایران خان د پاټۍ ووټونه مو د نادا شریف پیټۍ ته ور واچول؟
زما کور ودانی وچه کلکه راته ودرېده، وای که د نادا شریف پیټۍ د ووټو او د ایران خان د بوټو نه نه وډکه، که سم دی که یو ساعت په دې کور کې کینم.
ولې نو ستا بیګم بیا ولې د نادا شریف ملګری کوله؟
پلار یې په هغه لیک کې دی د بېبخت. ما څه کړي وای؟ بس د یو پیټۍ مې له بوټو او د ابل د مې د ووټو ور ډکه کړه.
هغه دا زموږ په کلیوالو علاقو کې اکثره و ښځو ته د ووټ د ورکولو حق نه ورکول کېږي، صرف نارینه ووټ استعمالوي. دا ولې؟
ای تو تکو، زموږ ښځو ته په کوم شي کې حق ورکول شوی دی؟ د پلار په جایداد کې حق ورکول کېږي، تعلیم ورکول کېږي، د واده پر وخت پوښتنه او د هغې خوښه معلومېږي. چې په دې ټولو کې ظلم کېږي، دا یو ظلم یې بیا موږ هم کړی. هغه فلم دې نه دی کتلی؟ وای ای ګناه اور څه یې. هسې هم مولانا سرتاجلک صاحب صحیح وایي چې ښځې پولینګ سټېشن ته راشي د ووټ دپاره، دا ماشومان به بیا څوک ګوري؟ روشونه به څوک پخوي؟ ګرمې او نرمې روټۍ به څوک پخوي؟
دا اوس ته څه وایې؟
نه دا زه نه وایم، دا سرتاجلک صاحب ویلي دي. د هغه نه تپوس وکړي چې ښځې نه راځي پولینګ سټېشن ته، نو موږ خو یې په رکشه کې په زوره نه سو راوستلی. او بیا د نارینه په الیکشن کې د ښځو څه کار؟ وای بیګانی شادی مې توتکو دیوانی.
ولی ښځې په الیکشن کې برخه نه سي اخیستی؟
اخیستلی شي، ولې نه شي اخیستلی؟ تا نه دي لیدلی په اسمبلۍ کې ښځې هم شتې؟ هلته یې هم مخان پټ کړي وي، په 15 کاله کې 15 خبرې ونه کړي. چې اسمبلۍ ختمه شي، دویم بیرته خپل کورو ته لاړې شي، خپل صحبتونه، روشونه، کړایانې، سلایانې شروع کړي.
نه نو دغه رنګه بې خولې او بې لاسو ښځې د پاټۍ والا راولي ولې و دا اسمبلۍ ته؟
کې خولې او لاسونو والا راوستلې، هغوی خو بیا حق هم غواړي کنه، د فنډونو حساب و کتاب هم غواړي. هغه دوی ورکوي؟ دوی په کسته داسې ښځې راولي چې نه د دوی خپل حساب و کتاب زدوي او نه د قوم و نورو ښځو ته د هغوی حقوق ور وقي.
زموږ ښځې خو ستاسو د نارینه د لاسه یوازې په اسمبلۍ کې نه، په کور کې، په بازار کې، هر ځای خواري وزاري دي. نارینه تعلیم ته ځي، ښځې تاسو نه پرېږدي. نارینه په دفترونو او په هسپتالونو کې کار کوي، ښځې تاسو نه پرېږدي.
باید چې نه پرېښول شي. زما خپله کور ودانه چې تعلیم یې نه و کړی، د باندې نه و راوتلې، چې ما به ورتول بیشي دا به کېنسته، چې ما به ورتول پیشي دا به روانه شوه. چې دا سکول، کالج او یونیورسټي ته لاړه، اوس خبره نه ورسره کېږي.
هو تاسو خو داسې ښځې غواړئ چې نه ووټ وپېژنې او نه نوټ، بس یو بوټ وپېژنې. خوارکۍ واده څه وکړي، د پوره خاندان او غلامۍ ته راسي. خوښې جلا ورته ګڼېږي، لیورونه جلا باشه یې باندې کوي، خو سر خاص کله ګلو بټ ګر سره سمه نه ورسره کېږي.
یاره دا زموږ په الیکشن کې هم دغه رنګه ښځې ډېرې ضروري وي چې نه انتخابي نشان پېژنې، نه پاټۍ او امیدوار. چې موږ ورته وایي مور پر تیر ووه، دا ایالت ته ووایي، او چې موږ ورته وایي مور پر شیر ووه، هم دا ایالت ته ولګوي. یوې دغه رنګه ساده ښځې ته موږ وویل چې مور پر پړانګ ولګوه، د هغې پوره خاندان په پیشو مور لګولی و. چې د کم کم ښځې د پړانګ او د پیشو فرق نشي کولی، هغه به په اسمبلۍ کې د شریف او بدماش فرق څه وکړي؟ توتکو څه وکړي؟
نو ګرانو، د الیکشن په پیټۍ کې بندو اورېدونکو، ځو سټوډیو ټینشن اینڈ ګړبړېشن ته، چیرې چې د سیاسیاتو او ګړبړیاتو ماهر سیاسي بابا المعروف ګړبړی بابا ستاسو سوالونو ته ځوابونه وایي. تاسو او بابا سیاسي.
شاشی بابا، اے شاشی بابا، اتلس پاٹی میں بدل اکڑے، قسمت میں نسو بدل، دا وئی ہے
کپا پاٹی بدلے دو، قسمت نسو بدل، بیا بالٹے بدل اکا، او پا غٹا کی اوبا واچوا، او پا وڑوکی کی پے، قسمت به دېم بدل شي او عادت هم.
ساسی بابا دا لوډ شیډنګ خو موږ تر پدر کړلو ګرمې ډېره.
انتظار وکړه ژمی را نږدې دی، بیا به د یخنۍ نه فریادونه کوئ. ناشکرو په یو حال کې نه یاست خوشحاله.
ساسی بابا سړې مې پوډر دي، څه به وکړم؟
چې سرخی پوډر دي لګول، له تنخانه دي خرچې ډېرې وي، له خبرو نه دي نخرې ډېرې وي، نو خوار څه کړي وای؟ یوه لاره وه پوډر. او پام کوه چې څومره ګټۍ هغومره سټۍ. او پام کوه پام.
Been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai?
Danade ranguna.
Danade hairanon ke qisse, internet aao filmi khabruna.
Arone da charshambe aur khali pavras.
Aur idale mahirawi.